سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره تعامل او د خزو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پرتو ستونزو در ځوانې لپاره لاس پکار شي په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبانو لوري د نجونو او خزو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده تورزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم اشاره شوې ده د پریکړه لیک د جاپان او متحده عرب امارتو لوري د پنځمبه پوره وړاندې شو په دې پریکړه لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتریش څخه غوښتل شوې چې د افغانستان د وضعیت در ځوانې لپاره د یو خپلواک پلاوی وټاکي څور خپل راپور امنیت شورا ته د نومبر تر ولستمه مخکې وړاندې کړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي د غیدارې نن سهار په ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د خلکو ترڅنګ ودرېږي او نه د پریږدي چې وضعیت نور هم خراب شي ملګرو ملتونو ویلي روان کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لک ته ورسیږي نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان لا هم ریکې د خور د خوراکي توکو لکه مخ سره مخ دی او 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چومرنې تر 15 کلونه کم دی په خور زواکي اخته دي دا کډوالو نړیوال سازمان وایي رستنیدونکو افغانان تر ټولو زیات زیان ګالې دي دغه سازمان پرون پیو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنۍ او تنقدي او طبي امرستې برابرې کړې دي چې د کور دارتیا وړ لوازم هم ور کړې دي د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 به اسناد افغانان له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې دي پارستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوې دي او حتی د اسناد لرونکو افغانانو د نیولو خبر هم واره کړل شوې ده د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا ادعا وکړه چې محکمې ته د نه حاضرېدو علت یې ژوند تک وخت دی په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنې رد کړه چې د نیولو امر دی بیرته واخیستل شي دی وکیلانو ویلي چې عمران خان بعد خپل واکمنۍ پر مهال پر وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپنوي لپاره محکمې ته حاضر شي خود د نیولو امر دی وزندول شي عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې سار دی او روانه اونۍ د نیولو پر مهال د پولیسو او عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه وشو خو پولیس د عمران خان په نیولو بریالي نشول یو خپلواک نړیوال تحقیقاتي کمیسیون چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي وایي چې روسیې څخه باندې کال مخکې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پایله له بشري حقونو او نړیوالو بشري نورمونو پر اخیستل سرغړونې کړې دي دغه کمیسیون پرون پنځشنبه په راپور کې ویل په دغه سرغړونو کې په لوی لاس د ملکیانو وژنې شکنجې غیر قانوني زندانی کول تجاوز او د جنسي زورونې نورې بڼې د غراز ادا مسکو تر ولکې لاندې سیمو څخه روسیې ته د ماشومان اجباري اخراج شامل دي د کمیسیون په وینا ممکن د اوکراین د انرژي پر بنسټونو د روسیې د پراخو حملو څپه د بشریت پر ضد جنایت وګڼل شي او باید نورې څېړنې ور باندې وشي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې پرون د پاکستان په وړاندې د روانو مسابقو لپاره د شمتوالي تمرینات وکړل ټاکل شوی په متحده عرب امارتو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو درې شل اوریزه یا T20 نړیواله مسابقه وشي نومړی مسابقه به روانه جمعه دویمه د مارچ پر شپږمه او دریمه د مارچ پر وشتمه وشي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي وغوښتي څو په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یوه کره ارزونه وشي د دې ترڅنګ د اسلامي همکارۍ سازمان غواړي افغانستان ته د دینی علماو یو بل پلاوی ولیږي څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې نجونې زده کړو او ښځې کار ته پرېږدي له دې سره جوخت بیا د نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر غواړي روسیې ته سفر وکړي دا چې پر کومو مسایلو به د روسیې له ولسمشر سره خبرې اترې کوي دا به هم درته په راپور کې وایو له دې سره بیا په کندهار کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په روسیو کې د زړه ناروغۍ ډېره شوې ده
خو بس داسې د صاحبندي پر ولاړ شي انو بس ډیر فزات بس دایخ خولې پرازیدا بستره بس سلندخ شتاس
نور جاله مطالب هم درته لرو ملتیا مواره
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه د ملګر ملتونو امنیت شورا د سازمان له سرمنشي غوښتي څو په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو په اړه یو قرار زونه وکړي. امنیت شورا د غوښتنه پرون په هغه پریکړه لیک کې وکړه چې د جاپان او متحده عربی اماراتو لخوا چمتو شوی و او د دې شورا لخوا تصویب شو. تفصیل د امید زهرمل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دې سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش غوښتي څو یو خپلواک پلاوی وټاکي چې د افغانستان د وضعیت ارزونه وکړي. امنیت شورا دا غوښتنه په یو پریکړه لیک کې کړي چې پرون د جاپان او متحده عربی اماراتو لخوا وړاندې شو او د امنیت شورا غړو په غوڅ اکثریت تصویب کړ. په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د نړیوالو کارپوهانو دا پلاوی باید د نومبر له 14 نیټې وړاندې خپل راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی وویل دا غوښتنه په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت په اړه د امنیت شورا اندېښنه ښیي او د دوامدار او نړیوالو هڅو پرته به اوسنۍ کړکېچن حالت نور هم خراب شي.
دا وړاندیز ښیي چې افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له سختې خرابۍ د بشري اړتیاو او د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو او همدا ډول د بې ثبات اقتصادي وضعیت
په دې غونډه کې د جاپان دایمي استازي ایشاکانی کمیهیرو وویل د طالبانو د ناسمو کړنو له امله په افغانستان کې ستونزې زیاتې شوې دي.
افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت د ترهګرۍ دوامداره ګواښ او تر ټولو پورته د زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو لپاره د فرصتونو ضایع کول.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق هم په افغانستان او افغانانو په ځانګړي ډول جون او خزر اغلې وضعیت د طالبانو د ناسمو سیاستونو پایله وبلله او د حل لپاره د سیاسي ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ.
راتلونکي ته په کتو په افغانستان کې د آرامۍ او ثبات لپاره یو غیزمن او غوره اداري هم شمول او مشروع ساختار ته اړتیا ده چې وشي کولای خلکو ته بنسټیز خدمتونه وړاندې کړي. له همدې امله موږ هیله مند یو چې ملګري ملتونه د یونما د نورو کارونو ترڅنګ د یو معنا لرونکي سیاسي بهیر د پیل لپاره په سیاسي ډیالوګ هم تمرکز وکړي.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې هرکلی کوي چې د افغانستان وضعیت دې سم و ارزول شي.
که دوی په دې مورد باندې مسؤولانه ګام واخلي بیا بیا ارزونې وکړي او له نږدې نه د اسلامي مرد مسؤولینو سره موضوعات شریک کړي او ځواب واخلي امکان لري ډېر مثبت تمام سي او د ښه تفاهم په ایجاد کې ګټه وکړي.
طالب چارواکي داسې مال د افغانستان د وضعیت د سمې ارزونې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکه هرکلی کوي چې پرون د دې شورا په خبر پاڼه کې لیکل شوي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه یې چې کومې هیلې وي په دې برخه کې کم پرمختګ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اسلامي همکاریو سازمان د دنیا عالمانو یو بل پلاوی افغانستان ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طلحه پرون ویلي دا پلاوی به له طالبانو سره د افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړي. بیا هم تفصیل د امید زهر مل اورو.
د اسلامي همکاریو سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حقه د اسلامي اصولو سره سم ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل په اړه د دنیا عالمانو یو بل پلاوی کابل ته لیږي. د دې سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه چې پرونې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا په 9 غونډه کې خبري کولې وویل دا پلاوی به د اسلامي فقه له نړیوال اکاډمۍ سره په همغږي د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه طالب چارواکو سره خبري وکړي. هغه دا هم وویل چې دوی د نجونو او ښځو د زده کړو او کار تر هغه سره مبارزي او له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې شوي ژمني لنګ دي ساري.
وسنی چارواکي د دې غوښتنه کوي چې دوی ته د تعلیمي نصاب د بیاکتنې او د نجونو د زده کړو لپاره د خوندې چاپیریال د جوړولو لپاره وخت ورکړل شي. په دې برخه کې موږ د اسلامي همکارۍ سازمان په بشپړ ژمنې ټینګار کوو چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم او کار له حق څخه د اسلام له اصولو سره سم لاتړ کوي.
د اسلامي همکاریو سازمان تر اوسه د دینی عالمانو دوه پلاوی افغانستان ته راستولي څو د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته حل لار پیدا کړي. د دې پلاوی له غړو سره د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده لیدنې ډډه وکړه، خو که څه هم نورو چارواکو ورسره وکتل مګر لا یې هم د هغوی دا غوښتنه نه ده منلې چې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. خو بیا هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی راتګ ګټور دی.
کوم حیات چې د اسلامي همکارۍ سازمان نه راځل افغانستان ته راځي، د افغانستان دروازې ورته خلاصې دي او هغه سازمانونه نه هادونه هیوادونه افغانستان ته استازي رالي کې ډېر ګټور وي. دلته د اړیکو په ټینګو دوه فهم تفهیم کې ډېر مفید تمامېږي.
تیرونی هم د اسلامي همکاريو سازمان دوه مهم منشي د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي بخيت کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له دوی وغوښتل چې افغان جونې او خزې زده کړو او کارته پریږدي. 1530 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خواهی څه کم درې میاشتې کېږي چې نجونې پوهنتون ته له تلو هم منع کړي دي او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار کولو هم بندیز لګولی. ښکاري چې د طالبانو د سخت دریځ سیاست د دوی ډیر نږدې خواخوږي هم ترې ګیلمن کړي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په امریکا کې له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د نجونو او ښځو په زده کړو د بندیز له امله له طالبانو سره د دوی او نړیوالې ټولنې تعامل سخت شوی دی.
زما په اند موږ ښه پیل درلود، خو څه چې د ښځو د زده کړو د لاسرسي او د هغوی د حقونو په برخه کې رامنځته شوي زما لپاره او زما په څیر د هغو لپاره چې غواړي طالبانو سره تعامل وکړي دا کار سخت کړی دی.
د افغان جون خوځو د زده کړو او کار پاره د خبرو لپاره پروند متحد عربی امارات یو پلاوی هم کابل ته راغلی او له طالب چارواکو سره یې په دیاړه خبري کړې وي.
راپور کې مو اوریدل چې د اسلامي همکاري سازمان وايي په افغانستان کې د خوځو د تعلیم او لکار د اسلامي اصول سره سم عملاتړ کوي او د دې استونزې د حل په مخه د دینی عالمانو او بل پلاوی کابل ته لیږي. خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د اسلامي همکاري سازمان رول څومره مهم او اغیزمن دی زموږ همکار خاطر پردی څنګه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي چارو شننونکي خلید احمد ناتم نه مطرح کړی ده.
خبره دا ده چې افغانستان مسله صرف افغانان پورې مربوط نه دی. افغانستان مسله جهانی مسله ده. اوس خصوصا نیم پیکر د جامعې چې خزی دي او محروم دي د درس د کار نو ده لپاره، چون افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي هیواد د کنفرانس غړی دی، نو په دې د دې لپاره دوی دا تصمیم نیول شوی دی او دوه کنفرانسونه هم مخکې دوی دایر کړي دي چې په جدي کې وو چې دوی د افغانستان په اړه تصمیم ونیول چې باید افغانستان ته پلای واستوي او دلته واستوي طالب مشران چې د شروع په مقابل کې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي لیرې کړي او سند د تحصیل او د کار. او تاسو خبر یاست چې پرون هم د امارات متحده عربي یو پلاوی په سره د شورای علما د دوی د رئیس په مشرۍ باندې یو پلاوی راغی کابل ته. او دوی هم په دې چې حوال د عمل نږدې دی او دوام د عمل به ټول مکتبونه خلاص شي او دغه دپاره دوی هڅوي چې په دغه وخت کې داسې ونه شي چې بیا دوی افغانستان د نورو ګواښو سره مخامخ کړي. په دې چې افغانستان د نور هم انزوا ته ولاړ شي او په رسمیت خو نه پېژندل کېږي او ډېر جنجالونه به افغانستان دپاره افغانستان ولس دپاره البته پیدا شي.
ندیم صاحب، آیا دغه پلاوی به طالبان قانع کړلی شي چې کوم بندیزونه دوی لګولي دي دا بندیزونه لري شي؟
خو مونږ تاسو یو متل لرو، وایي یو څوک په طبي شکل خوب وي تیغ کولی شي چې ویښېږي، او که څوک ځان په خوب واچوي نو چې هر څه چې کوي نو هغه ځان نه غواړي چې ویښ شي. نو دا د دوه حالته دا خالي نه دی. که چیرې دوی د دنیا د علماو هغه منطق ته غوږ ونیسي دوی به راضي شي په دې باندې، او دوی باید چې راضي شي په دې چې د دوی پوهاوی دومره نه دی لکه دا د دنیا علماو چې مثلا په الازهر کې درسونه ویل دي، په ډېرو مشهورو پوهنتونونو د دنیا کې درسونه ویل دي، په شریعت مکمل بلد دي او شریعت د اصل سره دوی تطابق ورکوي او د اصل مطابق دوی عمل کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان به دوی ته غوږ ونیسي، او که چیرې دوی غوږ ونیسي دا د دنیا هلې ځلې چې روانې دي دا به بیا زیات هغه مسائلو ته چې په ملګرو ملتونو به شورای امنیت به داسې فیصله وکړي چې بالاخره مجبور دي چې طالبان د قدرت لري کې.
که طالبان قانی نشي د اسلامي هیوادونو تعامل بل دی ورسته لدوی سره څټول وستاس په نظر
چې قانی نشي دوی ټول اسلامي هیوادونو ته شپږ پنځه هیوادونو ته وایي چې دا دغه ډله تحریم کی او دغه ډله پر رسمیت ونه پیژني او بالاخره په سره اړیکې دوی سره قطع کی او بالاخره دا مسله زی شورای امنیت ملل متحد ته زی پدې چې دا هم همګام دی. یو خبره ده چې ټول دنیا په یو اجماع ته رسیدلې ده د افغانستان په هکله پدې چې تحصیل د شریعت مخالف شی نه دی.
د سیاسي چارو په خلیل احمد ندیم و چې خطر پر دې سره د اسلامي همکارۍ سازمان دی او پلاوی پراتک او د افغانستان په چارو کې د دغه سازمان پر اغیزمنتیا خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوس هم یو جالب مطلب. 1992 کال د امریکایي پاتریشا ګوپټا او د دې د کورنۍ لپاره دی نو په دې کال کې پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درک لګېدلی دی. تفصیل به یې د احمد شي برنواورو.
لنن تیر کال مخکې چې کله پاتریشا ګوپټا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه هیڅ چاته یې څه نه وویلې، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډیر وګرځیدل خو دا ښځه یې ونه مونده او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپل میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشیا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشیا چې 83 کاله عمر لري ژوندۍ ده. دا د پورتوریکو په یو ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسید میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات تاری چې په 1999 کال کې د تداسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه هیر کړل. نو هغه وخت چې بسر شوی و د روغتون غړي نو توانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او وی پیشني. تر دې مخکې ډاکټرانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتلا ډیر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به د خپلې تیرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو پیشندله او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله ده. چین ولسمشر شی جینګ پینګ را روانه دوشنبه روسیې ته په رسمي سفر ځي. راپورونه وایي پیکینګ په دې ډول یو حرکت سره غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ملاتړ وکړي. چین په عین حال کې غواړي په اوکراین کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره په روسیې ټینګار وکړي چې د سولې پلان یې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کرملین نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبرو پر مهال به د هر اړخیز شراکت پر نورو تحولاتو دغه راز د روسیې او چین د ستراتیژیک همکارۍ پر موضوع بحث وسی. د اعلامیې له مخې په نړیواله صحنه کې د روسیې او چین د همکارۍ د ژورتیا په باب هم نظرونه تبادله سي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ لره روان د دوشنبه تر چهارشنبه مسکو ته ځي. په ورستوي کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین ولسمشر ته د روسیې د سفر بلنه ورکړې وه. چین تیره میاشت د اوکراین د شخړې په اړه د سولې یو پلان په ډاګه کړ چې په کې روسیې سره د مذاکرو غوښتنه سوې ده. د چین په پلان کې د یو اوربند او د نورو مکلفیتونو ترڅنګ د شکیلو لوریو ترمنځ د مذاکرو غوښتنه مطرح سوې ده. که څه هم لویدیز د چین دغه پیشنهاد رد کړي خو مسکو یې هرکلی کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي ولسمشر شی جینګ پینګ به د دې سفر پر مهال پر لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو بحث وکړي. د دغه وزارت ویان وانګ یین بین یو خبری کنفرانس ته ویلي د دې سفر هدف د دوړو لویو قدرتونو ترمنځ د باور لا پیاوړي کول دي. چین تر اوسه په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه نه ده غندلې خو پر هغو بندیزونو انتقاد کړی چې غرب پر مسکو د دې جګړې له کبله لګولې دي. لویدیځو متحدانو پر چین تور لګولې چې روسیې ته د وسلو اکمالات کوي او پیکینګ ته د دې کار د نه کولو خبرداری هم ورکړی دی. د چین ولسمشر تر دې مخکې په 2019 نه د کال کې مسکو ته سفر کړی وو، خو شی جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین وروستی ځل په سپتمبر میاشت کې په هغه سیمه ییز امنیتي کنفرانس کې سره وکتل چې په ازبکستان کې جوړ شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. د دغه روغتون د چارواکو په وینا یوازې په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 300 ناروغان په دغه روغتون کې بستر شوي دي. تفصیل د سیمینه په دې راپور کې.
د میرویس روغتون داخله واک په دغه واک کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوي ناروغان تر پخوا ډیر سوي. پینځوس کلن احمد ګل د هلمند د سنگین ولسوالۍ څخه د زړه د ناروغۍ له امله میرویس روغتون ته راوړل شوی. دا ناروغ اوس خبرې نسی کولای، خو د هغه پایواز سرګل وایي هلمند کې ناروغ ته ځواب ورکول شوی ځکه یې دلته راوستلی.
خو بس دا چې دا سابندې پر ولاړ شي نو بس ډېر فاز چې بس دا یخې خولې پرازي دا بسترې بس لنده خشته شي. بس په دغه حالات کې مې پرون راوستلی دی، خو نو بستر دی. ډاکټران خو نو څه معایناتونه چې کړي وایي د زړه مشکل لري، اوس بیا دغه عکسونه د جګره د اخیستې هغه یې تر اوسه نه دي کتلي. نو
فیض الله یو بل بستر سوی ناروغ دی چې خبرې نسي کولای. د دغه ناروغ پایواز محمد ایوب وایي د زړه د ناروغۍ له امله د ناروغ حالت وخیم دی.
ډاکټرانو هلته جواب راکړي چې تګاوی نه کېده، دلته انشاءالله دوا پکوي.
د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي د تیرو کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ډیری ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله په روغتون کې ساور کړي. د میرویس روغتون د داخله واټ یو ډاکټر ګل احمد وای ذهني فشار، د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، پر لپسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. ډاکټر ګل احمد وای د زړه په ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې لامل اخته کیږي، خو د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامېدلی سي.
د زړه د ناروغي مریضان تقریبا زموږ سره په اتو میاشت کې چې اوس موږ راپور ټول کړي تقریبا د 200 څخه تر 300 پورې مریضان موږ د زړه د لقباله چې ما یې مریضان دي هغه راغلي دي، هغه مریضان موږ سره بستر دي. تقریبا په د ادرس او کې په لاس پنځه لاس تر شلو پورې دا داسې مریضان چې هغه ول دي چې عمر یې ډېر دی هغه مریضان عمر سوي دي. چې دی به چې سپورت وکړي، غوړ شان ډېر ونه خوري، مالګ و دغه ستوانی شان، نور غوښې برګر و داسې شان چې دا توانی شان چې
کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د محمد نړیوال په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي عملیات ترسره شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هیواد بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس په غزنی ته ور شو. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د طالبانو وسلوال د ځانګړي یونیفورم واغوندي. دوی وایي چې د دوی وسلوال په یونیفورمونو کې راښکاره شي ورسره به غلاو او ډیر نورو پیښو مخنیوی وشي. د دوی په وینا ځکه اوس یو شمېر کسان د طالبانو په نوم ناوړې کړنې سرته رسوي چې د عامو خلکو لپاره یې توپیر ستونزمن دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کابل کندهار پر لوی لار د قرباغ غړي په سیمه کې د سړک پر سر یو شمیر موټران ولاړ دي. دلته د طالبانو حکومت ځینې سرتیری د موټرانو تلاشي کوي. دغه سرتیری په نظامی یونیفورم کې نه بلکې په شخصي کالو کې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي دلته د طالب نظامیانو د ځانګړي یونیفورم د پرتن کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د طالبانو ډیری نظامیان لا هم په خپلو شخصي کالو کې ګرځي. خلیل احمد د غزنی ښار اوسېدونکی دی.
د ما وینا خو داسې دی چې دا خو ډېر ښه خبره دی چې د امنیتي ځواکونو او د عام خلکو باید په هر ډوله باید فرق وسي، ځکه چې اوس په دو نظام کې ځینې کسان شته چې د دولت له خلکو چې په نوم کې استفاده کوي او داسې مشکلاتونه منځ ته راولي چې د عام خلک ډېر ضرر ته تمامېږي.
دا غزنی اوسېدونکي وایي که نظامیانو ته یونیفورم ورکړل سي نو له دې سره د غلاو ځینو پیښو او مشکلاتو مخنیوی هم کېدای سي، ځکه ځینې کسان د طالب له نامو څخه ګټه پورته کوي. مهران هم د غزنی ښار یو بل اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له یونیفورم سره د نظامي او غیر نظامي توپیر کېږي.
دا خو یو نیک خبره ده، په دا خاطر چې باید فرق سي چې کوم یو نظامي دی، کوم یو د اردو دی، کوم یو پولیس دی. دا خو د هیواد د چارچوبو د نیاز دی چې باید یو امنیت یې د امنیت لباس هم فرق کړي، د اردو یې لباس باید فرق کړي، د پولیس هم باید فرق کړي، او ټول باید یو ښه نظام تشکیل کړي، خپل ځان جوړ کړي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د کال په نوي کېدو سره به په غزنی کې ټولو طالب نظامیانو ته پولیسي یونیفورم ورکول کېږي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي د یونیفورم له ورکړې وروسته به په ښار ولسوالیو کې هیڅ سرتیری ته اجازه نه ورکول کېږي چې پرته له یونیفورم څخه وګرځي.
یونیفورم چې د امنیتي ځواکونو او ولس ترمنځ توپیر یو مهم شی دی. د غزنی سیمه ییزې اداره هم د کال په نوي کېدو سره انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم توزیع کوي او اړوندو امنیتي وزارتونو هم پوره اطمینان راکړي چې د کال په نوي کېدو سره به انشاءالله پاتې امنیتي ځواکونو ته یونیفورم راستول کیږي.
تر دې وړاندې هم د غزنی ښار په ځینو ساحو کې طالب نظامیانو ته نظامی یونیفورم ورکړل سوی دی، خو ډیری هغه یې لا هم په خپلو شخصي کالو کې وظیفې ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو.
زه افغان مهاجر پاکستان کې پروت یم، غواړم چې بېرته لاړ شم. موږ ته طالبان د شهیدانو پیسې راکړي، شهیدانو چې جرگان شهیدان شوي ودونه نه دي کړي، خوش شهیدان شوي. دا پیسې موږ ته راکړي، یوازې موږ نه دي چې ډېر زهر کسان دي، ټول ته پیسې ورکړي چې موږ په کاروبار دې وکړو، لارې کار وکړو، خپل وطن ته بېرته لاړ شو. هلته موږ چې تنګ شوي یو څو پورې موږ مهاجر پراته یو، یوازې زموږ پیسې شهیدانو پیسې راکړي چې موږ ته بل کاروبار جوړ کړو، موږ لارې کراو شو. او کوم خلک چې پاکستان نه ځي باید د تورخم لار ورته خلاصه کړي،
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. په دې هیله چې ټول جوړ او روغ یاست، زه احسان الله منصور د روزګان ولایت چرشنو د ولسوالۍ څخه دا پیغام لیږدم. په زموږ د چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، نو د حکومت صدا هیله ده چې موږ د چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. دلته موږ د چرشنو ولسوالۍ کې یوازې بسیم شبکه شته چې هغه هم دومره کمزورې ده چې یو ساده ژنګ سره هم سړی په اسانۍ سره استفاده نه شي اخیستی. انټرنیټ خو بیخي په نشتون حساب دی. د دې څخه دا هیله ده چې زموږ د چرشنو ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو ته پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو څخه هم دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم اسلامی امارت مسولین او کارکونکو څخه مو دغه هیله ده چې د پرحد بند وتړي. دلته په هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې به ډېر خلک ته ګټې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالمالی د هلمند ولایت مساخله ولسوالۍ سیمه اړیکې نیول. موږ د اسلامی امارت څخه دا غوښتنه د شعور او په داسې خوړو په داسې مشتې وطن کښېږدي. ایک سال عدل دا ایک سال عدل نا پر نیٹ پانی کار کی نا پر سادہ ٹیلیفون بانی کار کی ورمان جیر پر مشکل باندیو یا یو ہوا زو یو ورد زاگی تا یو بان تا پورتا کیو رو یا مش ٹیلیفون آنیا خواتا کو مش جیر پر مشکل باندیو مل دا غوشتر اندر چمال تا یو ایک سال عدل دا سخول پر منکا بانی کشید. السلام علیکم.
تاسو هم کولی سی چی آزادی راڈیو تا د خپل سیمی حال وایی د واتس اپ پر د شمیره را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو پا دی خبری خبرونه که زموک خبرونه و راپرونه همدلتا پای ترسیگی پا دویمه نیمه که در تا دا آزادی رادیو دا ملمه پروگرام لرو چه بده که دیو زنگری ملمه سره موک خبری اتره کردی دا مرکه در تخبرو خود تر حقی ولانده لند خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې راغلي نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت سره د تعامل او د ښځو او نجونو پر حقونو د محدودیتونو په ګډون د پراتو ستونزو د ارزونې لپاره لاس په کار شي. په پریکړه لیک کې تر ټولو مهمه ستونزه د طالبان لوري د نجونو او ښځو د تعلیم او کار مسله یاده شوې ده. تورزم او د افغانستان اقتصادي او بشري خراب وضعیت هم په کې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي مرستندوی ادارې په 2023 کال کې د میلیونونو افغانانو لپاره د بشري مرستو رسول ته دوام ورکوي. دغې ادارې نن سهار په یو ټویټ کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې د خلکو تر څنګ ودرېږي او پرېنږدي چې وضعیت نور هم خراب شي. ملګرو ملتونو ویلي روان کال په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمېر 28 میلیونه او 3 لکو ته ورسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي راستنېدونکي افغانان تر ټولو زیانګالې ډلې دي. دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د دوی ډلو په 13 فبروري میاشت کې د ننګرهار په تورخم کې 440 کورنیو ته نقدي او طبي مرستې برابرې کړي دي او د کور د اړتیا وړ لوازمې هم ورکړي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال د فبروري له 12 تر 15 پورې 2022 بیا اسناد افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. او د پاکستان تحریک انصاف مشر ابوخانی صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا او کړه چې محکمې ته د نه حاضرې دوه علت یې ژوند ته ګواښتی. په پاکستان کې محکمې د عمران خان د مدافع وکیلانو د غوښتنه رد کړه چې د نیولو امر دې بیرته واخیستل شي. د وکیلانو ویلي چې عمران خان به د خپلې واکمنۍ پر مهال په وخت د سوغاتونو د پلور د اختلاس د تور د سپینوي لپاره محکمې ته حاضر شي خو د نیولو امر دې وځنډول شي. عمران خان په لاهور کې په خپل کور کې حساب دی او روانونه د نیولو پر مهال د پولیسو او د عمران خان د ملاتړو ترمنځ اخوډه بشو خو پولیس د عمران خان پانیولو بریالی نه شو.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شې چاري زموږ څنګه ملمه په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجنیر دی خو ډیر کاری د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. ښاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخې شو. د نن سبا په ناروې کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیره کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. هماغې ځي کې څلورم او پنځم او شپږم صنف ویلی په سرخود کې. بیا مې اووم صنف په کابل کې ویلی ده. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ د فوق العاده لیسه کې درس ویلی ده. نو بیا پوهنتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوهنتون شروع کړو په 2015 کال کې. نو په کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویل دی. نو زمونږ د پوهنتون هماغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. بیا پولیټکنیک په څلورم مالیالۍ کې وم او په اول منزل دې درې ملالې کې چار اړې ونیولې و. لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر وو. نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې وه.
او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبایي دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویلې چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا. زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په 2 کوټه کې وم. په درېیم منزل کې دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی؟ بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و د هغوی نظر څه و؟
او دې وخت کې ټول خلک ویده و. سبا شپږ بجې یا خدای مې شپه به نه به مخکې و. خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلی نه هغه آوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پاچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم میلاده وته د لغمان و دوی بحث وکړه په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کوله او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودیل د چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلې ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ مونږ وای د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی دی نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال وو هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل ته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او دی غوی موده کمه و دوی لپاره بیا ډېره جالبه او عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسو کومه خاصه خاطره لرئ دی عسکري دی
ډېره خاصه خاطره دا زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم دی عمل کې شروع کړ دا هم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې د څو راوازه چې سړی به قسم کوي نو دا هم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کې خود په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست وو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناست وو ډوډۍ مو خوړی او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي و دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی و
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنایي وزارت کې کار واخیسته ما روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې د هغې ځینې زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلال آباد ته رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره و هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نو باندې مدني تیګه ده نو مونږ راولېږو د دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ورېکړو بیا چې بېرته ترتو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان
دلیل څه و ولې تاسې منفک شوي؟
زه خواستم خبرم نه وم چې زه منفک شوی یم. سبای تم کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ماته یو ملګری مخ ته راغی. وایي څه چېرته ځې؟ معدن کار ته. وایي هو بچه منفک شوي دي برون. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده. او زه جلال آباد کې وم. دغه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، چې علي ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. د دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور ویل وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، وی ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفک شوی وی. دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفک شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
خ صاحب، نو کله چې منفک شوی له هغه وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راځم پاکستان ته. په ډېر سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. لاړم هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم. یوه ورځ موږ دفتر ته ورسېدلو، یو بل سپین ږیری سړی هم راغلی و، له کابل نه، یو شیعه و. دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و. موږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس لاندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسې خو په ساینس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، اووم سند کې وم په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه و. د قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی، داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت مړ شو، هغه ما باندې غږ وکړي، ویل واله که ته بچې د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شرانه له یاده مې ووت. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوږیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې.
خسن
علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. د رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته.
بله،
هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. لا د مترقي خلق او غیر اخواني خلق، غیر ملا خلق، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلق زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عبدالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه موږ ول چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته، بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. تم دې ما یو ریسرچ هم کدي ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی د ماغزي کې یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، تم بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دا زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک هملته مصروف شي. لکه داسې یو ریسات چې په گچو باندې کړی دی، گچو په تیګه باندې. بیا لاړه تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې څه ملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې دا وزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې وروسته بیرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه، داسې وخت 1900 داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بیرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه، بحث مې چې هڅه راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو، نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هغه هم کار کاوه. هغه سره مې بحث راغی
په
تاریخ باندې، بحث راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو د تحلیل د تاریخ ده. وایي دا غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې بحث وکړم، د افغانستان یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تېر کړی، خو بېرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطعه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ثناګل شیرزاد، ده دا اخبار مصادره کړې وه، سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه. بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې د ډاکا سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړ، هغه مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز دې ځایونو پورې، بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو. بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړ، 15 کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ د شانو. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم که، بلاخره هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. د دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخواني نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه 8 کاله و 10 کاله به وتلي وو چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، دسه سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا راخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړی شي دا خلک ظاهرشاه طرفداري، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پیښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان دا خدای دې وبخښي مړ ده. هغه جیک چې په غونډه کړې وه پیښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یو خبره ماته ډېره سخته خه تمام نه شو باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي، دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پښتنه وکړئ، د بېسوادو خلکو نه پښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پښتنه وکړي چې طالبان باید دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له خطر سره مخ شوم. هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل دا څنګه و. دا خبره زم داسې و، خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د نشاط خو نه بیا راغلم هغه ته ناروې ته کم وخت کې. ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د ویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دی چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پیښه څنګه وه؟
دا خو داسې پیښه وه چې سهار و، زه د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصه مې کړې. ناپېژانده سړی و راباندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې راباندې وشو، په چا په خوا باندې لګېدلی یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو. نو څوک راپسې را نغ دلته د ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته وو، بیا د انګلیسیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی، یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړئ، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي، باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې وو. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو څه زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو، خصوصا خلک چې له آسیا نه راځي وو، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجني دا سبقونه ورته ویلي وو. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته وو. بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ. هغه مورګنستان په نوم باندې و، پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي وو په پښتنو باندې. په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و. هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیار چې د هغه شاګرد و په زوریخ کې، هغه راغلی و خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاد طارق راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی هم پکې ګډون کړی، د خبرې پکې کړي دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شیان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه چې دا به هغې ته وخېږي او هلته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو. کوم شمار کې مې چاپ کوم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شي چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویبسایټ نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېرو خلکو وغوښتو، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شي برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا انګریزي کې مالک له خپل ما دی انګریزي دل تخپل تقویہ کړ ورته به ته انګریزي باندې وګورې شو کال ته کې شي دی اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې بلبته هغه کیږي،
په امازون کې بخپری شي.
او
یعنی کومه چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادګی نه ده شوډل سي چاپی کې؟
نه، نو کدا چاپ شي په امازون ته جیشي او داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډیر سخت کار ده. نو دې پسې بیخونه کړی د ما چې چاپ شي کوم او پسې کمپنی ته پبلشر پسې وګرځي ګم امازون کته چې جیک شي کې دې شي بیا کومه کمپنی خوښ شي کو یعنی خلکو ته به اماده څو برابر به خلک ولولې کنه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپل؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپل یې په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروي عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لره ما چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخته پاسېدلی نه وای ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاسېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادي ملایان دا ویدي چې زه پاسېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچانو سره باندې وخت تیر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب. کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته
مننه. سلامت اوسئ. سلامت اوسئ.